السلام علیکم درنو لیدونکو د حایل اونیز باسته تاسو ستړي مشي زه سید سلیمان اشنایم او په دینیم سات کې د افغانستان په تړاو یو مهم بحث لرم تاسو اوریدلی چې د 2021 میلادي کال د اگست میاشت وروسته په زرګونو افغانان د لویدیز ډیرو هیوادونو ته وایستل شو چې اکثریت شمیرې امریکا ته راوړل شوې دي دا پروسه د 2015 کال د جنوري میاشت تر شلمې نیټې پورې روانه وه خو د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د رسمي کار پیلېدو سره دا پروسه وځنډول شوه د امریکا د کورنی امنیت ادارې ویلي چې غواړي د افغانستان د تخلیه پروسه په دقت وڅاري او مستحق او غیر مستحق کسان پکې معلوم کی په منل کیدونکو افغانانو کې هغه خلک شامل ګڼل شوی دي چې ژوند یې خطر کی یا په افغانستان کې د امریکا په شل کلن زور کې د امریکا او متحدو هیوادونو یا ادارو سره همکاري کړې وسی د دغو افغانانو د برخلیک د اقامې شرایطو کټګوریو او روان حالت په اړه د دوه داسې میلمنو سره غږیږم نن چې په دې اړه باندې پوره آگاهي لري او برحاله کار هم پکې کړی دی یو په دې کې موږ سره سفیر رؤوف دی چې دی د هیومن فرسټ ادارې رئیس دی هرکلی ورته ویم او بل نثار احمد مومن صاحب دی چې دی د کډوالو د حقونو مبارز دی او په ټکساس ایالت کې اوسي مومن صاحب او رؤوف صاحب تاسو ته ډېر ډېر ستړي می شوم ډېره مننه چې دې پروګرام کې زما بلنه منلې او راغلي یاستئ او هیله م لرم چې ځنې خپل څه معلومات چې لرئ په دې اړه موږ سره او زموږ لیدونکو ته شریک کړئ ځکه چې په امریکا کې د نوي حکومت د راتګ سره ډېرې پوښتنې د هغو خلکو فامیلونو سره پیدا شو چې هغوی په دغه تخلی پروسه کې یو ډول نه یو ډول شمولیت لري رؤوف صاحب زه به اوله پوښتنه تاسو نه وکړم چې دا د نوي حکومت په راتلو سره البته په امریکا کې ستاسو معلومات څه دي چې څومره افغانان چې هغه البته د وتلو په پروسه کې یا تخلی پروسه کې دي دوی د ستونزو سره به مخ شوي اوسي
مننه آشنا صاحب چې زمو بللم دا غي هغه دقیقه شمیره خو نه ده معلومه داسې چې څومره وي خو په هغه اول هغوی په اولې هفتې کې تقریبا 1400 نفر چې هغوی د پرواز لپاره آماده ول چې هغوی پروازونه کینسل شول دغسې هر هفته دوه پروازونه چې په هغې کې تقریبا د 800 نه تر 900 نفرو پورې کسانی او چونوس درې هفتې سوي دي د نوي رئیس جمهور راتګ نو تقریبا کاغه حساب باندې ورته کونو یو 4000 نفرو خپل پروازونه د لاسه ورکړي دي او مکمل چې څومره نفر په افغانستان کې پاتې دي اوس هم 90% خلک چې منتظر دي د خپل ایس ای وی لپاره د هغوی ټول ژوند دې نه متاثره شوی ده چې په هغې کې تقریبا له 1,60,000 نه نفر زیات دي
بیخی ډیر شمیر کې مومن صاحب تاسو ته ستړي می شوم یو سره د دې چې په دې اړه معلومات تاسو هم دقیق ولرئ شریک کړئ تر څنګ یو بل اړخ پوښتنه مې دا و چې تاسو معلومات څه دي چې څوک اوس وخت د دغه پروسې د تخلید پروسې د انسجام او مخکې وړلو مسولیت لري په امریکا کې
سلامونه آشنا صاحب مننه تاسو نه او صافی صاحب تاسو نه هم چې زم دلته راو بللم څنګه چې مخکې مونږ سره ویل دي چې د دغه شانته په پروګرامونو او د پروسو او دغه د فیصلو ښکار چې د حتمن مونږ افغانان شو یو فلحال صافی صاحب چویل چې په افغانستان کې زیاتره ایساوی پروازونه کینسل شوی دي خو د یادونه وړل چې دې کې زیاتره افغانان چې دي په نورو ملکونو کې هم متاثر شوی دي چې هغوی سفر نکړو دا هغه انټرویوګانې برابرې وي او په زر هاو ډالر هغه ویزی اغستې وي او الته سفرونه کړي او تر اوسه پورې موجود دي څنګه چې مخکې هم ما تیر ځلې ویلو چې په پاکستان کې ما څخه تیر کال درې سفر کړو او الته په زر هاو تقریبا کزو هم چې تقریبا لکته ورنځدي افغانان دي چې هغه خپل کیسونه ته منتظر دي چې په هغه کې هم پی 1 دي پی 2 دي او داسې نور پروګرامونه دي چې هغه سفرونه ته مادګی لري او درلودل چې دوی سفر وکي متاسفانه دغه پروازونه یاد پروسه ځندل ده چې هغه افغانان اوس فل حال په ډیر زیات ستونزو کې دي ورسره د افغانستان څنګه چې صافي صاحب وویل چې دقیقه شمیره معلومه نه ده خو چې څومره افغانان د دې سره متاثر شوې دي خو دا تقریبا مجموعه کې چې ونیسي تر 1.5 لک نه والا تر 1 لک 98,000 افغانانو پر رسیدي چې دا اوس فل حال متاثر شوې دي داسې
مننه ز لګ نورم وضاحت غواړم کې دې شریف صاحب تاسو ماته خپل نظر په دې راکې دغه تاسو چې دا د سباندې سل زره کسان یادوي چې دا به په افغانستان او نورو درېمو هیوادونو کې پاتې، اول دا چې دا په کومو کټګوریو باندې تقسیمیږي، یعنی چاته لومړیتوب ورکول کیږي یا باید ورکړل شي چې هغوی راشي؟ دویم، د دوی په دې درېمو هیوادونو کې چې دي، د دوی د حالت په اړه باندې یا د استوګنې په باره کې څه معلومات تاسو لرئ؟ مثلا که چیرته یوه لویه ستونزه سره مخ شي، دوی دا د خپل د دغه حقوقو نه چې دغه سفر کې د امریکا په خو په همکاري راوتل یا د یو بل هیواد، دا حقوق په کومه ذریعه ترلاسه کی؟ زه غواړم دلته لږ زره که آگاهي ورکو زموږ لیدونکو ته، خصوصا هغه خلک چې دا همداسې والد سره مخ دي. عموما صاحب تاسو مهرباني وکړئ چون را سره په کمره کې هستئ، همدا اوس مهرباني.
مننه ورور جانا. دغه ستونزه چې دا په دې لنډ ورځو کې ډیره زیاته شوې ده، او موږ هڅه کوو متاسفانه فلحال داسې کوم ریسورس یا داسې لارښوونه نشته چې موږ د افغانانو ته هغه ورکړو او یا ورته وښایو چې مثال دوی څنګه کولی شي د یو بهتره دا پروګرام دغه کې. خو فلحال دوی بدبختانه پام په دغه وطن کې، په دغه مثال په عمان کې بدرته ځلنده وګم تقریبا اویا فامیلی دي چې هغوی د روان شپږو میاشتو نه هلته بند پاتې دي. هغوی ته کم داسې یعنی داسې مالی ستونز دغه نشته چې څوک ورسره مالی کومکونه وکړي یا د هوټل مصارف ورته پوره کړي. دوی بیرته هم وطن ته نشي راتللی، ځکه چې دوی چې کم مال او جایداد په وطن کې درلودلو هغه خرڅ کړی دی او هلته ځان ته ویزې اخیستلې او هلته موجود دي. نو موږ هم لاچاره یو داسې کم لاره موږ ته هم نه ده معلومه چې دوی ته لارښوونه په دې کې وکړو چې دوی څنګه کولی شي ځان هلته وساتي. غټه ستونزه چې فلحال دغه خلکو سره ده چې په درې ملک موجود دي، دوی اقتصادي ستونزه لري او دې لپاره باید دوی ته جدي کتنه وشي چې هر طرف نه وي، کنه دا به ډېره لوی ستونزه را پیدا شي، خاص کر په عمان او په پاکستان کې چې کم افغانان دي او خپل ویزو ته منتظر دي.
بله رؤوف صاحب، مهرباني ستاسو نظر ما اخلم په دې اړه. څومره کټګوري کې دي او ستاسو په نظر کم یو باید لومړیتوب ولري او څه ډول حالت کې دي؟ ستاسو معلومات څه دي؟
درې کټګوریانې دي چې اولیت پکې ایس آی وی لري چې هغه ته اسپیشل امیګرنټ ویزا یا خاص ویزا ویل کېږي، چې هغه د ترجمانانو او نورو هغه خلکو چې د امریکایانو سره مستقیم کار کړی دی هغوی دپاره. بیا دوه نور قسمه دي چې هغه ته پی ون او پی ټو آی، یعنی پرایورټي ون او پرایورټي ټو. دغه پرایورټي ون او پرایورټي ټو ویزې چې کومې دي، د دې پروسیسه بالکل بنده شوې ده، یعنی بیخی هغه د کوم خلکو کیسونه چې دي هغه مخکې نه دي. دغه ایس آی وی چې ده، د دوی کیسونه نه دي بند شوي، پروسیسه یې مخکې ده، روانه ده. خو هغه پروازونه چې د دوی لپاره به کېدل، هغه کومک به ورسره کېدو چې پرواز وکړي، نو هغه کومک باندې بند شوی ده. زه غواړم چې یو بلې خبرې ته اشاره وکړم. دغه کومو خلکو سره چې د پرواز په پیسو کومک ورسره کېده یا پرواز ورته اخیستلو، دا د امریکا یو دغه قرارداد په افغانستان کې یوې کمپنۍ ته ورکړی و چې د هغې نوم بینکرافت ده. په امریکا د امریکایي کمپنۍ د بینکرافت او په افغانستان کې چې کوم شرکت کار کوو د هغې نوم سپارو. دغه قرارداد د $250 میلیون قرارداد و. نو دغو خلکو به هلته چې هوټل کې اوسېدل، د هغوی مصرف پرې ورکاو، د میډیکل مصرف پرې ورکاو، بیا چې کله به پرواز ته آماده سول، نو د پرواز به ورته برابر و، پرواز مصرف پرې ورکاو. خو دغه ټول مصارف چې و هغه دومره ډیر نه ول. نو باید د دغو شرکتونو نه پوښتنه وسي چې دغه درې کاله اوسول، په درې کالو کې دوی دومره پیسې د امریکا له دولت نه واخیستل، ولې دغه ایس آی وی کوم خلک چې پاتې دي دای ولې انتقال کړي نه دي امریکا ته؟ همدغه چې کوم خلک اوس په دوحه کې پاتې دي، همدغه په پاکستان کې یو کال مخکې دغه یو بحران راغلی و، چلته تقریبا 40,000 نفر منتظر و پروازونه لپاره، هغه چې هغه پی ون او پی ټو ایس آی وی ول. او پاکستان د کوم افغان کډوال چې په پاکستان کې وغه د پاکستان نه د وستلو شروع کړل، نو په هغه وخت کې دغه خلک هم ډیر یو غټ مشکل ورته جوړ شو چې دوی هم په دغه د پاکستان دولت دوی زورول او مختلف چې د پاکستان نه واسي. بیا د امریکا چې کوم وزارت خارجه ده هلته چې کوم سفارت ده په اسلام آباد کې، دوی ټولو ته خطونه ورکړل، دغه یو خطونه ورکړل چې دا د امریکا ته د راتګ لپاره منتظر دي، دوی کارونه ختم دي، دوی ټول مستحق دي او ان قریب به دوی امریکا ته انتقال سي. نو د هغه خطونو په لارې نه هغه وکړل چې هلته پاتې سي. نو اوس هم هغه خلک په پاکستان کې پاتې دي. نو اوس چې دغه پروسیسې بندې شوي دي، هغه خطونه چې د دوی سره دي، د پاکستان دولت به دوی پرېږدي او که پرېبېږي، دا ډېرې ستونزې د دې نه جوړې شوي دي. یوه ستونزه نه ده، هغه خلک چې په پاکستان کې اوسېږي د هغوی دپاره دا ډیره غټه ستونزه چې د پاکستان دولت اوس دوی ته وایي چې اوس خو امریکا دغه پیوان او پی ټو پروسیسه بند کړې ده، نو تاسو به تر څومره وخته پورې دلته یا هغوی به د امریکا سفارت ته به هم وایي چې دوی به څومره وخت پورې دلته وي. همدغسې چې په افغانستان کې کوم خلک پاتې دي د هغوی آینده به څنګه کېږي، ځکه چې بعضې خلک د لری ځایونو نه راوړل شوي دي او په کابل کې ورته هوټل کې دي، تقریبا 15 میاشتې 16 میاشتې په هوټل کې دي، هغه خپل کورونه یې پرېښي دي، هر شی چې درلودل خرڅ کړي دي او په دې منتظر وو چې امریکا ته به راځي. یو نفر چې د خپل کور نه انتقال سي هوټل ته، نو اتمن به هغه خپل چې هر شی لري هغه به خرڅي یا به کوم بل چاته ورکوي چې هغه استعمال کړي. نو اوس هغه خلک حیران دي چې
چیرته لاړ سي. یعنی په دې کې شک نشته چې ډیره استثنایی حالت کې دي، او په ستاسو د وینا مطابق هم ځنې ارقام د مخینم په زرګونو افغانان په دریمو هیوادونو کې پاتې دي، او په د پام ورلد کې په کم داده چې په خشرایتو کې نه دي پاتې، ژوند حالت سخت دی. یو اساسي خبره دا تاسو دواړو درنو داسې ذکر کړل چې یو ډول د تماس لپاره ضرورت دوی شته، ستاسو نظر څه دی چې دا کسان چې په دریمو هیوادونو کې یا کوي احتمالاً په افغانستان کې چې ډیر شمیر کې پاتې دي، دوی په څه ډول د چا سره تماس ونیسي؟ مثلا هغه آسانترین لارې څه شې ده، کوم آدرس ته چې دوی باید ورسره تماس ونیسي، لکه ټلیفون شمیره لري، کوم دفتر دی، کوم ایمیل د لارې نه ده، د مستقیم د امریکا د خارجه وزارت سره چې دا پروسه مدیریت کوله دوی سره ده، یا هغه شخصي شرکتونه چې تاسو مثلا یاد کړ د بانکرافت په نام باندې کمپنۍ چې هغه تاسو 250 میلیونه فکر کوم ډالر بودیجه لرله د دې تخلیه لپاره، روف سپ تاسو مشوره څه ده دوی ته؟
تر اوسه پورې چې هغه کوم شرکتونه دي یا که د امریکا دولت د دوی لپاره کوم داسې لار نه دا واضح کړی چې دوی باید د چا سره په تماس کې سي، هغه معلومات دوی ته صرف دومره معلومات ورکړي چې د هغه د پروازونو کومه پروسیسه چې و د سیوی لپاره هغه بند شوی ده، او کوم P1 P2 چې ول هغه هم بند شوی دي، نور هیڅ لارې دوی ته نه ده خو. یعنی ټول خلک حیران پاتې دي چې کوم ځینې معلومات واخلي، د چا سره په تماس کې سي، کوم چې په پاکستان کې دي، په افغانستان کې دي، په دوحه کې دي، په البانیا کې دي، په هر په جرمنی کې دي، هر مملکت کې دي، او دا ټول د امریکا په کومک سره د امریکا د دغه ځایونو راوستل. یعنی په دوحه کې چې کوم خلک دي، اوس دوحه کې کوم د 2000 ډیر افغانان په دوحه کې دي، سی هغه د امریکا په کوم چې بیس د هغه بیس کې وسیږي، نو هغه خلک اوس هیڅ آینده نه ده معلومه. هغوی په خپل هغه سیوی چې ویزه هم لري هغوی د دوحه نه نسی وتای، یعنی امریکا د خپل مصرف باندې نسیرات لای، بعض ځایونه کې هغه افغانان دي چې د سیوی ویزه لري هغوی په خپل مصرف باندې کولای شي چې وس امریکا ته راسي، خو هغه چې په دوحه کې دی هغوی نسیرات لای. نو مشکل یو مشکل نه ده، دا یو تصمیم نه، په سلهونو خلک متاثر شوی دي او ډیر زیات مشکلات دي، او لاره ورته وی هیڅ هم نه ده. خو دلته اوس چون د امریکا حکومت وزارت خارجه ده، هغه اوس په سل ځایونو کې لاس اچولی ده، اوس په ډیرو مملکتونو باندې بندیزونه لګولي، ټیرف په باندې لګولی دی، اوس هغه کې ډیر مصروف دي، په پاناما کې، په چین کې، په کاناډا کې، نو دا ډیره وړه دا غوی ته ډیره یو وړه مسله ښکاری دي، هیڅ هم ورته
په شوم. زه رازم یو بل اړخ ته هم د دغه دریمو هیوادونو برخه، خصوصا چې دلته دوی ډیر نه خپل وطن کې دي نه او اصلي منزل ته رسیدلي دي، واجب اقتصادي او سیاسي ستونزې ساته من خبري ګو چې مخشوي او تعداد مومن سب تاسو معلومات څه دي په دې اړه باندې چې دغه خلک په څه ډول باندې مثلا تماس د چا سره ونیسي، کوم لار د حل ورته شته که نشته ده، او آیا دا د نوي حکومت چې په امریکا ته راغې د سره سم مطلق ته پر سرشتیا بند ده کنه کم تعداد شته چې هغه د لپاره خاص توجه کیږي، ما پر رسنیو کې معلومیږي معلومات عام نه خبريږي.
مننه اسنا اسنا ش څنګه چتا سو خبره چې دغه د ریفیوجی پروګرام پروسه چې کومه ده خو مکمل بند ده باقي کله کې پی 1 امرازي پی 2 امرازي او یو نوې پروګرام تیر کال د امریکا د دولت لخوا نه جوړ شو چې ویلکم کارس ورته ویل چې سپانسرشپ پروګرام چې په هغه کې ډیر زیات کې سونه چې شخصا موږ پکې هم کار کړای ډیر زیات کې سونه پروسه تک ملوا او دوی مکمل ایو ایم سره په تماس کې چې دوی پروازونه مدګی شي او دوی سفر وکي نو دغه پروسه هم ولاړه ده بالکل څنګه چې روف صاحب ویل دا حسابي پروسه فل حال سینه انټرویوګانې چې موږ ته معلومات راغلي سکیجول شوې دي انټرویوګانې په تغه کې دي او هغه خلک کله چې خپل ویزه واخلي دوی کول شي چې سفر وکړي بغیر د کم د کومک څخه مطلب دا چې شخصي لګښت به دوی دخې او تاسو معلومات چې دوی ورزو کې کله چې امریکا ته سفر کوي ټیکټ ډېر زیات قیمت یو فامیل کپینځه نفرې دوی مجبور چې $2,000 صرف ولري چې سفر وکړي امریکا ته او هغه هم بیرته بغیر د کم ریسټلمنت ایجنسی چې درته ورسره مالکو مکو یا کور ورته برابر شي نو دا یو لوی ستونزه هغه د لپاره هم موجود ده تاسو دا یو پښتنه چې تاسو بار بار وکړله او مونږه جواب نشو درکولای چې دوی څنګه کولای شي چا سره تماسونه سي بدبختانه مونږ سره جواب پدې نشه چې د امریکا دولت یا د وزارت خارجه د امریکا وزارت خارجه دغه خلک دغه مهاجرین دغه افغانان په داسې حالات کې پرخي دي چې د دوی کم د تماس لارې بندې کړې دي ځینې هغه ادارې چې به دوی کول شو چې تماس ورسره ونیسي هغه ته ک ایمیل مکړي هغه لاچار دي او دوی سره کم کومک نشي کوله او ک کومک کوي 15 ورځې بعد یا 2 هفته بعد ورته 3 هفته بعد ورته یو میسج کوي چې تاسو سوال مونږ ترغه مونږ دا ارزیابي کوو تاسو به جواب درکو چې دا یو لوی ستونزه موجود ده او د دې لپاره باید هر څومره چې ضروري حل لاره پیدا شي خو یو خبره مونږ دلته په خپل افغانانو باندې کو په داخل په امریکا کې چې کم دي خاص کر هغه ورونه خويند چې دوی په سوشل میډیا کې ډیر فعال دي دوی نه مونږ همیشه دا غوښتنه کوي چې کوشش کوي چې د سوشل میډیا د لارې مثبت خبرونه ورکړي منفي مو ورکوي ځکه دغه په زرها افغانان په دریم هوادونو کې موجود دي او دوی ډیر زیات ستونزو سره او ډیسټرس او ډیپریشن سره حالت ژوند کوي دوی زموږ منفي خبرونه دوی ته نور هم ژوند خوندې کوي سختې ورته ور سره پسند کې څنګه چې روف صاحب ویل چې هغه افغانان چې په البانیا او په دوحا کې دي دوی سنسه د امریکا د دولت مثال هغه شلټر یا کور یا مخوراک یا علاج معالجه دا ورته د غوې د طرف نه ورکول کېږي فی الحال خو هغه افغانان چې مثال په عمان کې دي هغه افغانان چې په پاکستان کې دي هغه افغانان چې په تاجکستان کې دي دوی ته هیڅ
دا تفکیک پکې شوی دی ولی یو ته ورکول کېږي دا کومک بل ته نه
همدغه مشکل دا ده چې دغه افغانان چې دوی خو راغلي په نظامی کمپونو کې فی الحال موجودیت لري او دغه نور افغانان چې نور درې ملکونو ته تللي دي او د دوی کیسونه ترانسفر شوي دي دوی په خپل مصارفونو تللي دي اول ته ځان ته کورونه نیولې دي دقیقا د ستاسو د انټرویو نه شل دقیقې مخکې ما ته یو زنګ راغی چې مثال یو فامیل افغان پولیسو بوتلل دي او بندي کړه دي هلته په پاکستان کې او هغه سره هغه ورکه چې سفارت ورته تیر کال واستولې هم به چې د دوی کې سونه تکمیل دي دوی انټرویو ته منتظر دي یا پرواز ته او دوی کول شي چې په پاکستان کې ژوند وکړي او متاسفانه د پاکستان د پولیسو هم د دوی سره برخورد خنه ده او هغه هغه فاميلي وس فل حال فاميلي خونه خدا هغه هغه مشر چې سړی دی هغه وس فل حال بند دي او مثال هغه ورته ویل دي چې موږ سره او اعلان کې دوی انیسار سره هم راجستر دي نو دغه یو ستونزه ده او مونږ هم په دې تکل کې خاص کر د امریکا کې چې کوم مدني فعالان دي او د افغانانو دغه چې مخ ته وړي لکه روف صاحب شو داسې زمونږ نور دوستان شو صدیق صاحب شو شمول زمونږ داسې نور فعالان مونږ په دې لار کې خپل سنټران تم تماس نیول دي او دغه تم کړي چې دغه افغانانو زکه دی افغانانو د امریکا د دولت سره کار کړي دي په هغه وطن کې د دوی د آینده د امریکا د یو ښه آینده د پر حالت دوی شپه ورځ زحمت وسره خپل ژوندونه په خطر کې کړي نن دوی په بد وضعیت کې دي چې باید ته یو لار پیدا کړي ځین سنترانو خاص کر د سټیټ ریپرزنټیټیو موږ سره واده هم کړی د چ پدې باندې بجدي کتن کیږي موږ لا هم منتظر یو چې څومره زر دوی کول شي پدې جدي کتن او که باید وشي زر تر سره
یو روف صاحب غختل می ستاسو معلومات او اخلم ده هیومن فرست تاسو مثلا پام دی برخه کې ډیر کار کړی آیا تاسو سره په دغه نوي حکومت را تک سره د څه کم تماس نیول شوې ده چې کتا سي وکړه شي دی ارزیابي کې یا هر تفتیش چې روان دي چوندل ته په مجموع کې ډیر لوی لوی ادارې ادارې د تفتیش لاندې دی او ډیر کارونه زندول شوې دي، خصوصا د سیغټ پروسې چې لکه د کې پیسې مصرف کېدلې. او دویم دغه دریمو هیوادونو کې پاتې کسان چې دا ډیره غټه بیلګي د پاکستان اړخ کې و، چې ډیر الټ پاتې کسان شکایت لري چې د ټولو اسناد سره سره پولیس ډیر ازیت کوي، یا پیسې ته اخلي، یا زوري، یا حتی بندیان کوي. دوی سره په څه ډول باندې کومک وشي، څه مشوره لري دې برخه کې؟
ګوره آشنا صاحب، اوس چې دا کومه تفتیش روان دی، دا د دې باره کې چې افغانستان ته په دې تیر کال کې څومره مصرف پیسې لیږل شوي دي، دا چا ته تللی، او دغه پوښتنه له موږ نه هم شوې ده. او موږ هم بعضی اسناد چې موږ سره دي، بعضی قراردادونه چې موږ سره دي، هغه هم دولت ته لیږلي دي. چې په هغې کې یو قرارداد خپله د سپار او د بینکرافت دی، چې هغه قرارداد ما سره موجود دی، چې د دې قرارداد له روی نه به دوی د هر پرواز طالبانو ته $60,000 ورکول. نو دغه $60,000 چې دوی کوم ورکول، دا اصل کې د امریکا د قانون له لحاظ نه دا غیر قانوني دي، ځکه چې په طالبانو
او غږ دې قط وصل شو رانه، بلکې بیخي غږم نه لرم رو صاحب، خو خبرم د یادونه وزي تر هغې به زمو مومن صاحب نه بزه تبصره واخلم. تاسو ته منتظر یم بیرته چار کله سکایپ سم شو. مومن صاحب، تاسو مهرباني وکئ زما پوښتنه دا وه، د پاکستان مسله یاد کړه، تاسو عمانم یاد کو، تاجکستان کې ډیرو هیوادونو کې شاید نور موسی کاماراتو کې، قطر کې، ابل زکیم، دغه افغانانو ته زیات خطرونه څه شې دي؟ او دویم د دوی د پروسه سره د دې چې اوس د کنګل شوی ښکاری، اما احتمالا څه ډول د پروسه بیرته پیلېږي؟ په ماغه زول زړې طریقې سره که دوی باید وکیلانو نیسي، یا مثلا کم خاص ادارې ته لکه تاسو د آی او ایم اداره یاد کړه، د ملګرو ملتونو هغوی سره تماس ونیسي، دوی څه وکړي؟
مننه آشنا صاحب، لکه څنګه چې مونږ وویل چې دغه برنامه چې دا فلحال دوی مونږ په یو نامعلوم مقام کې پریښي د امریکا دولت، پخا چې د آی او ایم سره بالکل دوی تماس نیولی شو، اوس هم دوی د یونیسیار دفتر ته تللی شي، ځانونه راجستر کولی شي چې هغه قانوني هلته د استوګنې یو جواز واخلي، چې دوی دلته په پاکستان کې مثال مهاجر په حیثیت دلته ژوند کوي. او دا مونږ ټولو ته لارښوونه کوو چې زر تر زره لاړ شي، حد اقل پاکستان په دولت کې چې شار پورته هم یو اداره ده، چې هم د مهاجرینو لپاره جوړه کړې ده، چې شار په نامه بیا شار پرځي هغه پروسه یا هغه دوسیه یونیسیار ته ورکوي. نو موږ ټول افغانانو ته همدا تایید کوو چې دوی لاړ شي او خپل ځان د شار سره بیا د یونیسیار کې راجستر کړي، چې کومې نورې ځکه نورې ستونزې ورته پیدا نه شي. بدبختانه زمونږ ګاونډي ملکونه داسې دي چې په دې ملکونو کې کومه پیښه وشي، نو دوی بیا هغه ټوله ګوته نیوکه افغانانو ته کوي، او دوی ته بیا مشکلات پیدا کوي، یا مثال زوروي، یا بیرته ډیپورت کوي، او یا بندي کوي. او دا اوس په لنډ وختونو کې په پاکستان کې دا ستونزې زیاتې شوې دي. د افغانان په اسلام آباد کې زوريږي، او داسې په نورو ځایونو کې هم. نو یوازینی لاره دا ده چې دوی ځان په یونیسیار کې فلحال لپاره راجستر کړي، او همغه به یو ښه لاره وي چې دوی فلحال د موقت وخت لپاره عمل ته خپل ژوند مخې ته ویسي. د هغې نه بغیر فلحال داسې کومه اداره نشته چې دوی ورسره تماس ونیسي او دوی ته کم چټک کومک ورسوي. خو بیا هغه یو خبره تایید کوم چې مثال په امریکا کې موږ د مدني فعالان هڅه کوو چې داسې یو هاټ لاین جوړ کړو چې دغه افغانان موږ ته ورسیږي، او موږ ورسره په یو سن سره طریقې سره یو لارښوونه
مهرباني دا جمله تکمیل کی بیزه پختنه لرم.
او نو دغه په طالبانو باندې چې کوم بندیزونه لګیدل سوي دي، دغه بندیزونه لور نه دغه پیسې طالبانو ته ورکول یو خپل یو غیر قانوني کار ده. نو دغه اسناد موږ نه غوښتي دي، او دا په د امریکا په سنا کې په دې باندې اوس پلتنې روانې دي، او دغه کوم ونیم سوه میلیونه ډالر چې په دې باندې مصرف شوي دي. او دغې نه علاوه اول چې کله افغانان د افغانستان نه په 2020 کال کې ډیر پروازونه کراوې سلسله، د غوی د پاره $6 میلیارډ منظور شوی ول، د غوی د په امریکا کې د جای په جای کولو لپاره. نو دغه څه ډیر پیسې د افغانانو د پاره منظور شوی دي، خو دغه پیسې په ځای نه دي استعمال شوی. نو باید دغه پلتنه هم وسې، ځکه $250 میلیونه ډیر پیسې دي، او هغه څومره افغانان چې په افغانستان کې پاتې ول هغه ټول په باندې کېدای شو چې امریکا ته انتقال شي.
دوه ټکي راوسب دي تاسو خبرو کې، یو دا چې په دې پروسه کې د پیل نه چې تر اوسه ځنډول شوی دا تر اوسه پورې د تقلب څومره چانس پکې وي، یعنی درغلې پکې څومره کېدلې، ځکه دې کې ډیر مقدار پیسې شاملې دي تاسو یاد کړه. او دویمه خبره دا احتمال شته دی چې پام دې جریان د پروسه کې مثلا د دریمو هیوادونو نه یو تعداد جواب شي، یا په امریکا کې چې راغلي دي جواب شي بیرته هغه بیرته افغانستان ته ولېږل شي مثلا.
د څه د چې احتمال د هر شي شته، ځکه چې دا کوم دولت چې اوس په امریکا کې دی دوی د هیڅ شینم وعده نه کوي هر شي چې وغواړي کوي سي. خو د درغلیو په دې قراردادونو کې ډیر زیات امکانات پکې بيخي ډیر دي، خو په امریکا کې چې په کوم قسم باندې درغلی کوي هغه بل قسم دی. مثلا د یو شي قیمت چې 10 روپۍ هغه دولت ته وایي چې 100 روپۍ ده، نو په هغه باندې بیا 100 روپۍ اخلي. نو دا یو قسم چون درغلی ورته نه سویلای، چون ځکه هغه قراردادي مستقیم دولت ته وایي چې ماته د دې په مقابل کې سل،
یعنی دا هم د څه مسلې تفتیش په کار دی تاسو په نظر چې نوې حکومت دا غواړي همدا شکل لري. دای د امریکا د نړیواله پرمختیايي ادارې په اړه هم دا خبرې کړې دي چې دا باید تفتیش شي.
بالکل دا باید تفتیش شي، او تفتیش کوي اوس چون په کانګرس کې او په سنا کې اوس روان دي تفتیشونه. همدغه سي د سیګار چې کومه اداره ده سیګار هم تفتیش کوي، او سیګار مخکې هم خپل راپور نشر کړی دی چې په دغه پروازونو کې چې کوم افغانان راوستل شوی په دغه وخت کې هم ډېر درغلې شوی دي. او دغه سي په پاکستان کې چې کوم خلک اوسېږي د دوی لپاره د خپل د یو ایس آر له طرف نه دوی ته سره ډیر زیات کومک سوي ده. همدغه سي د یو ایس آر کوم دفتر چې په پاکستان کې ده په دې کې هم بعضی وخت افغانانو نه پیسې اخیستل کیږي د غو در راجستر کېدلو لپاره. همدغه سي په پاکستان د سي مملکت ته چې غو د هر بحران نه ګټه اخلي. نو دوی په هغه وخت کې چې کله دغه د پی 1 تقریبا 40,000 نفر په پاکستان کې ول چې غوی پی 1 او پی 2 ته منتظر وو، نو د امریکا چې کوم وزارت خارجه و د دوی نه خواسته کو چې دوی باید الته یو پروسیسینګ سنټر جوړ کړي، چې هغه پروسیسینګ سنټر کې به دوی ټول پروسیس کوي او هغه الته به وسیږي. د پاکستان لدینه د دوی په بدل کې 300 میلیونه ډالر او غوښته وای کومګه دا کار کو، نو تاسو باید مونږ ته 300 میلیون ډالر راکې. نو پاکستان د سیو مملکت ته چې د هغه چې کوم پولیس دی، د هغه دولت ته، د هغه هر څوک چې دی، د هغه چې هغه کوم خلک کورونه لري کورونه فکر ورکړي، دوی ټول د افغانان نه یو استفاده کوي.
خو شم یو مختصر جواب مومن سپ تاسو نه ماخلم زما یو د وخت پاتې دی. فکر کوي چې مثلا دریم ګړي مثلا د غیر رسمي ادارو په غیر ځنی خلک دغه راتلونکو کسانو ته وی چې مثلا دونه پیسې راستا کار ز کوم امریکا ته دی، فکر کوي دا څه کار ممکن دی که نه دوی باید یوازې رسمي ادارو سره تماس کې وسی؟
نه، دا زمونږ استادو دنده ده چې موږ دې خلکو ته وایو چې یوازې او یوازې رسمي ادارو سره باید تماس کوسیږي. دغه شان ستونزې پیدا کړې دي. او زما شخصي نظر دغه ده چې دا د ایساوي پروسه چې داخل په امریکا کې یا بیرون په امریکا کې ځنډېدلې ده، د دې یوازې نه علت دا ده چې تاسو خلک دې وطن ته راغلي هم دي چې په درمګړي کس په دغه باندې. نو لطفا او مهرباني به خوي دا به وي بهتر به دا وي چې په رسمي ادرس باندې راشي.
پوهش مننه نثار احمد مومن صاحب ستاسو د حضور نه، ومداشن سفیر اوف سپ ستاسو د حضور نه ډیره مننه. دا یو مهم باسو د دیونی مونږ غوښتو چې ستاسو چون جریان کې استي د زنو هغه کسانو چې باندې پروسه کې شامل دي یو څه آگاهی واخلي، او ستاسو د مشورې او ستاسو د معلوماتو ته مفید واقع شوي تر به پوري چې بلونی بیا یو مهم باسته او مهم مسلو کې باندې پروگرام کې تاسو ته قربتوب کو وړاندې کوي. په لوی او مهربانه خدایم سپارو ستاسو د لیدونکو نه هم او سه مننه کو او د ملمنو نه هم. خو وخت ولري
د 2015 کال د فبروري ومنېټه د دیش ټاپو خبرونه تخراغلاست. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکه خبرو. زه وحید فیضی.
سلام، وقتتان بخیر. فرخنده پیمانی هستم. در برنامه امروز روی نتایج احتمالی نشست 9 فوریه سازمان ملل متحد با هیئت طالبان و نمایندگان شماری از کشورها برای افغانستان در دوحه و وضعیت آزادی مطبوعات و رسانه ها در افغانستان با مهمانان برنامه صحبت میکنیم. اما نخست توجه کنین به چند خبر.
د جرمونو نړیوال محکمه په خپل غړو هیوادونو غکړې چې دغه محکمه په وړاندې د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ د بندیزونو په وړاندې ودرېږي. محکمه نن جمعه وویل چې دا اقدام د هغوی د قضایي کار خپلواکۍ او بیطرفۍ ته د زیان رسیدو په هدف شوی. سپینه ماڼۍ وایي د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د یو اجرایي فرمان په لاسلیک کولو سره د امریکا او اسرائیلو په اړه د بې اساسه تحقیقاتو له کبله د جرمونو په نړیوال محکمه باندې د بندیزونو نو ولاګول. د ترامپ په نوی فرمان کې ویل شوی دی چې په حق کې د محکمې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د نیولو د حکم په صادرولو سره ل خپل واک څخه ناوړه ګټه اخیستې. په فرمان کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو د جنگي جنایتونو د ادعاو په اړه تحقیقات ته اشاره ویل شوی چې د محکمه په داسې نامشو او بی اساس اقدامات کې دخیله شوی چې امریکا او نږدې ملګری اسرائیل په اسرائیل په نخ کوي. د دغه بندیزونو په اساس د جرمونو د نړیوال محکمې د مقاماتو مامورانو د هغوی د کورنۍ د غړو او هغو کسانو چې د محکمې په تحقیقات کې مرسته کړې شتمنۍ کنګل کیږي او د سفر کولو بندیزونه پرې لګول کیږي. متحد ایالاتونه او اسرائیل د جرمونو د نړیوال محکمې غړي نه دي.
اسرائیل میگوید که بر اساس طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای انتقال ساکنین غزه به کشورهای دیگر، آمادگی ها را برای خروج شمار زیادی از فلسطینیان ساکن در غزه آغاز کرده است. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز پنجشنبه گفت که به اردوی این کشور دستور داده است تا طرح را برای خروج داوطلبانه ساکنان غزه تهیه کند که به هر ساکن غزه که مایل به ترک این منطقه باشد اجازه دهد به هر کشوری که حاضر به پذیرش آنها است برود. کاتس افزود که این طرح شامل گزینه‌های خروج از طریق گذرگاه‌های زمینی و همچنان ترتیبات ویژه برای خروج آنها از طریق بحر و هوا خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه 6 فوریه گفت که اسرائیل پس از پایان جنگ با حماس نوار غزه را به آمریکا واگذار خواهد کرد و در آنجا به سربازان آمریکایی نیاز نخواهد بود. این در حالی است که طرح ترامپ از سوی فلسطینی‌ها و بخش بزرگی از جامعه بین‌المللی رد شده است. مقامات ایالات متحده بعداً گفتند که این جابجایی فقط موقتی خواهد بود، اما فلسطینی‌ها نگرانند که اسرائیل هرگز با آنها اجازه بازگشت نخواهد داد.
د طالبان د حکومت بهرنی چارو وزارت په ترکیه کې د افغانستان سفارت د فعالیت بندیدو په اړه دغه سفارت د اعلان په خبرګون کې ویلي چې انقره کې د افغانستان سفارت د معمول په څیر خپل فعالیت ته دوام ورکوي او د سفارت دروازې د مراجعینو پر مخ پرانیستې دي. په ترکیه کې د افغانستان سفارت د پنځشنبه په ورځ فبروري په 6 اعلان وکړ چې د ترکی چارواکو د پریکړې په اساس په انقره کې خپل فعالیت بند کړي. په افغانستان کې په 2020 کال کې د طالبان له بیا راتګ وروسته په ترکیه کې د افغانستان سفارت خپل چارې د هغوی ډیپلوماټانو لخوا مخ ته وړي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پر مهال ګمارل شوی وو. د افغانستان سفارت په خپل ایکس حساب کې لیکلي چې فعالیتونه د کوربه هیواد د پریکړې په اساس بند کړل.
مدیریت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما بعد توقف نشرات رادیو بیگم و جوانان و توقف برخی از کارمندان این رادیوها توسط طالبان در کابل واکنش نشان داده و خواستار رهایی هرچه زودتر کارمندان این رادیوها شده است. یونما نوقت روز پنجشنبه 6 فوریه با نشر پیام در شبکه اجتماعی اکس گفت که از بازداشت کارمندان این رادیو توسط طالبان و انتقال آنان به مکان نامعلوم شدیداً نگران است. در این حال ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان نیز به بسته شدن رادیو بیگم و بازداشت کارمندان آنان توسط طالبان اظهار نگرانی کرده و در پیام در شبکه اجتماعی اکس است طالبان خواسته است که باید دو کارمند این رادیو را که توسط زنان در کابل رهبری میشد بدون قید و شرط از بند رها کنند. پیش از این وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان با نشر اعلامیه گفته بود که نشرات این رادیو به دلیل آنچه سرپیچی متعدد از پالیسی نشراتی، تهیه مواد به یک تلویزیون مستقر در خارج و سوء استفاده از جواز نشراتی عنوان شده به حالت تعلیق در آورده شده است.
تاکل شوی د ملګرو ملتونو طالبان او د افغانستان په اړه یو شمېر هیوادونو د ځانګړو اساس ترمنځ د دوهې د دریمې غونډې په دوام د کاري ډلې غونډه د قطر په پایتخت دوحه کې د فبروري په 9 جوړه شي. د بحث لپاره سره په خبرونه کې پخوانی ډیپلومات عزالدین معارج ملمه ده.
آقای معارج تشکر از وقتتان، خوش آمدین به برنامه. این نشست میان سازمان ملل متحد و طالبان چقدر میتونه کشیدگی های امروزی افغانستان را هموار بسازه و فکر میکنین که در بهبود وضعیت کمک بکنه؟
تشکر، خوش سلام برای شما، سلام به همکار شما، سلام به همکار تکنیکی و پندگان رگان تقدیم میکنم. ببینین این سلسله دوام نشست هست که از ایام که سیلی و غلو نماینده خاص در امور افغانستان یک گزارش را در نمای نوبت به انتونی گوترش ارائه کرد و تقریبا دو وقت و نماینده طالبا هم حضور داشتند. این سه ساعت دوام دارند، نشستهای متواتره تا به خاطر حل مشکلات افغانستان، خصوصا شرایطی که جهان دارند در تامین حقوق بشر، حقوق خانما، مسئله آموزش و تعلیم دختران و همچنان اشتراک ملت افغانستان در امور سیاسی، قانونمند شدن حکومت و تغییرات و اصلاحات که باید خواسته ملت افغانستان است، اون مسائل است که زمینه سازی برای این صورت بگیره تا که تعامل جهانی با افغانستان، مسائلات جهان با افغانستان و همچنان خواسته طالبان در اون بیسه و حذف کردن اسمشان است موجودیت ها و لست سیاه و همچنان مسئله پولی افغانستان، این بحث ها تسلیه ادامه دارم. متاسفانه مشکل عمده که در اینجا ایجاد شده از طرف خود مقامات امارات اسلامی هست که این تسلیه دوام میکنه. نشسته مثلا نشست که سیومی شاید نشست تارومی هم در پیداسته باشه، بعدی هم باشه، این هر قدر که پول میکشه باعث اخماری افغانستان، رنج مردم افغانستان، فقر مردم افغانستان میشه. این طالبان باید دیگرسه مطابق متعهدی که در دوحه داشتن، قاعده دوحه، باید مسئولیت و مکلفیت خود انجام میدن که متاسفانه نکردن. و آدم میتن تا امر ثانی مکاتب دختران بسته است. این امر ثانی معلوم نیست تا تو وقت در. خود طالبان میخیزن انتقاد میکنن و میگن که این تصمیم خود ملای بطلا و حلقه بسیار معدودشان است. من مثالش عباس فرنگزی یا مثلا بومری که در خود صحبت میکرد یا خود آقای قانی مقامات بلندپایه حکومت میگن که این حکم شرعی نیست که باید مخاطب بسته شود، نه اخلاقی است، نه طبی، نه قانونی، حق مشروع ملت افغانستان. اما یاد این مورد تعلل میکنن، یعنی خودشان در دروازه رابط جانی را، رابط با ملت افغانستان را بسته کرد. متاسفانه امیدواری به این نشست سومی یک کمک از طرف سازمان ملل متحد جدی شود فصل پنجم خصوصا فصل هفتم منشور ملل متحد را باید واضح هم تطبیق کنه، از فشار و از امکانات دستاسته باید استفاده شد.
ام دې فشارون ترازو مارج سپتاس په خپل خبرو کې د تعامل خبره هم یاد کړه، سره لري چې نړۍ یو شمېر هیوادونه طالبان سره په اصطلاح تعامل کوي، خو اساسي پوښتنه دا ده چې نړیوال او طالبان اړیکه اوس په څه ولاړې دي؟
ګوره د نړۍ کې موازین موجود دي، اعلامیې موجود دي، اعلامیې د خود بشر نه ساتل شوی کم کال ده، هلته د افغانستان نماینده په همغې کال کبیلودین د زرشان نماینده امضای وکړله، افغانستان د 1945 کال راته د ملګرو ملتونو غړیتوب لري، څنګه اصول د ډیپلوماسۍ د یانا او شیکاګو د 1945 د شپږم سرعت دی، واضح دي جرایم د جنګي کنوانسیون د 1945 کال سرعت لري، دغه پروتوکول هلته واویوم کال، یعنې په ټولو چارو کې چورې لامیه شته، قطعنامې شته، منشورونه شته، موازین شته، او افغانستان یا یې برخه ده یا یې پکې لاسي کړی ده یا یې منلی دي، خصوصا بیا بعض موازین ارتباط اړیکه دیته پیدا کړي چې هغه یو سلو درې نوي هیوادونه چې د ملګرو ملتونو غړي دي په هغه باندې واجب تعمیل دي. نو په دې ټوله کې چې ګورو که دوی افغانستان خو یو مملکت ده، یو جغرافیه ده، تاریخ لري، له پخوانه مختلف جمونه مختلف حاکمیتونه ته داسې که طالبان اوس وایي چې موږ مستقل هیواد یو په نړۍ کې ځوانتو، نو بنا دا اړینه ده چې دغه موازینه ته درناوی وکړي او لاره جوړه کړي. تنا افغانستان مسلمان نه ده، و پنځه اسلامي مملکتونو ته پراته دي، 2 میلیارده مسلمانان دي، تاسې وګورئ دوی څنګه چلند کوي، څنګه کړنې ترسره کوي، که دوی یو خاص د شعارت جوړ کړی دا خو نو خلکو ته شک او تردید جوړوي، نړیوال نه شي کولی چې نقص د حقوقو بشر په پام کې ونیسي او نقص کې بیا راسي اړیکې جوړې کړي. دغه اوسنۍ اړیکې تاسو پوښتنو کې داسې لیکي دي دا بنا پر منافی دي، ایران مجبوره ده چې خپل امنیت د فراغ د دیوال هم جوړوي، تازی اړیکې نیسي ځان او ځان خبرې.
بله
خپل اړیکې ته پاره،
بله
خپل اړیکې ته پاره، چین مثلا بخنه غواړم ببخشه، چین د دې لپاره چې هغه ته مواد خام ته ضرورت لري عارفان لري رامنډې وي، پاکستان خپلې ګټې لري، هندوستان ځان ته، نو په دې اړیکې چې دي دا سر سړي کوي دي سر د خپلو ګټ دپاره، او زه اوله ځان خو اوس مرکزي اسیا هیوادو ته تعدید د امنیت فکر کوي، مجبور دي چې په یو ډول باندې یو ډیپلومات راولي، یو ډیپلومات ومني، دا هغه اصول دی، ما ته وخت یاد پر پښتو ډیپلوماتیک اساسات خدمات کنسولي اصول ډیپلوماتیک نه ایجابوي چې په دې کار هغه خاص ذات او پروتوکول یا تشریفات ډیپلوماتیک
نه تشکر آقای مارش
کومه کاسره رابط ساتي د سفارت په کتنې کې کمشنری د جنرال قنصلي قنصلي دفتر ناظر وزیر مختار فرق کې داشته د افغانستان خلک نه د طالبان په دغه تصان عیار کې او کنه نو نومنه پیدا ده ستاره موقت ده سیما بلتون پرازی.
بله خب آقای مارش، در تقریبا 3.5 سال گذشته که طالبان در افغانستان حاکم هستند، جامعه جهانی از طالبان خواسته تا حقوق اساسی مردم را فراهم بکنند، اما در موقف طالبان هیچ تغییری را ما نمی‌بینیم. آیا فکر می‌کنیم که این موقف گیری های طالبان تا چه زمان ادامه پیدا خواهد کرد در افغانستان؟
طالبان اصلا مسئولیت احساس نمی‌کنه و مسئولیت نمی‌گیره، متاسفانه. یک مسئله دوم، امی زمانی پنهان که در دوحه بوده ای افشا نشده به ملت افغانستان، حتی خود معاهده دوحه را که طالبان امضا کرد، طالبان و حکومت نبود، نماینده افغانستان نبود، یا گروه بودن، یا باید می آمدن امی معاهده را می آورد تحت لوح جرگه در افغانستان با حضور نماینده واقعی ملت افغانستان را ارائه می کرد که مشروعیت حقوقی می گرفت. یک مشروعیت ملی به سطح افغانستان ندرسد، مشروعیت بین امریکا و بین گروه طالبان وجود دارد. بنان زمان پنهانش نیست که مثلا در اینجا چی پروژه داده شده تا چی وقت و چی وقت پروژه ختم میشه، همه که خود و بزرگ میفهمه، خود طالبان میفهمه، همسایه و جامعه میفهمه که حکومت به این شکل و دوام از این میاری استاندارد نیست، نام شویداست که مداره موقت است، وزیران چوکیدار هستن یعنی سرپرست، مسئولیت حقوقی نداره، چطور میدانه یک جهان یک کسی بیه بیس مثلا یک پروتوکول یک یا که قرارداد را امضا کنه که مشکلات حقوقی ندارد، شما شما حکومت ها این در کنوزی سرپرست است، مطابق قانون جلب و استخدام ماموری یک وزیر سرپرست صلاحیت حاصل و نصب یک مامور را داره، او چطور میتونه که
بودیجه کشافی و پروژه را باید تدیب کنه؟ مرکز ساز خبره که در سنلی اوغلو در راپور یادوانه هم وشوه داغه در ولندیس پر اساس ملگرو ملتون هم هسته وکره چی افغانستان لپر یو زنگره اصازه وطا که خطور او سپدی کار که بریل شوی ندی، دلیلی چه که دیشی؟
گوهر سنلی اوغلوش پک میاسته وزیفتن در مسئولیت که پکتن در پر دنیا سلویخ مطره وادو تلاره ما پشپاگ میاز که تلویخ وادو خوصا آقای وادو را چی مستقیم من زیده خدیر افغانستان سیده در دوی سر ماهو کتله یو جامع نوی گزارشی جور که طول نفوال طول مسئل را واقصل که خودل مطابق ده دهت منده حالتا قطنامه لاسیس بلا مرایل تایس بلا را لپده که سوهل ساین زبیولا مجاید نیم وردک آنور چارواک هم گردون وکه ورغل لکه ناصر خبره وصوله لدین مکه استازی راغل مختلف حتی سفیران غیر مقیم چه پا قطر که وله ورسان سره وکه تلک تارواب کنه دیتا لان دا جانبی گزارش سره جور که نو دیده گزارش پر بنیاد مده طول ناخوال طول مسائل دیدوار خواه و مسئلاتونه واسیسه ای پکه نو بنا متاسفانه آغا جمنه چه طالبان وکه تبیو پر عمل که پروس پر عمل و نکه.
بله. خب آقای مارج، آیا به نظر شما جهان از بابت افغانستان نگران است در وضعیت فعلی و اگر همچون نگرانی وجود دارد، کدام جهت این نگرانی ها جدی بوده میتونه برای وضعیت افغانستان و کشورهای منطقه که سبب افغانستان متضرر شوند؟
ببینید دو مسئله بسیار مهم است. یکی جه ملت افغانستان است، ملت که گناه به این مورد سازمان ملل متحد نهادهای جهانی بخاطر حقوق بشر حفاظ بشر، سال جانی، مسایدت های جانی، بسر کردن بحران های بسر، مسئولیت دارن، اجه دارن، تاوت دارن، مجبور دارن، قوانی دارن. یک مسئله دوم بعد از این، بزرگتر جامعی ملل با بساط، به سال 1945 سازمان برای متحد به دو عدد خواهد. یکی، جلوگیری از جنگ، تامین استان، یعنی به این با، اگر یعنی نقطه جهان تمام جهان را تعدید امنیتی میکنه یا بحران میاره یا بحران ها فرق میکنه بحران بشری بحران اقتصادی را لده که زن خطر ایجاد میکنه شورای امنیت سازمان ملل متحد مطابق فصل 5 و 7 آن را مطابق ماده 3 و 32 میشه که این مورد اقدام کنن فیصله کنن و بیان اقدام کنن در کشور مثلا یک رژیم خوب میکنه اما متلاشی که تاگر دارسی هم بمیانند شورای قومیت بانی است که میره فورا اداره تنظیم و ترتیم میکنه نظم یا میکنه دوباره تا که اداره جور شد یا برگشت میکنه چنان اگر امنیت جهانی تعدیل میشه از افغانستان حادثه سپتامبر 11 سپتامبر دوباره مشابه تکرار میشه مثلا کشورهای آسیای مرکزی میگه ما تهدید خطر داریم، چین میگه جمهوری آمریکا خطر برای ما است، ایران میگه داعش و گروپ های دیگه برای ما خطر است، پاکستان میگه پی دی پی برای ما خطر است، و انجا خود آمریکا میگه که ما برای ما تهدید خطر ایجاد میشه. در صورتی که جهانیان سر و صدا کنه خطر باشه در محوی از او باید نشست صورت بگیره و مقامات بیا صحبت کنن اگه ما از تو حل نشه توصیه باید تاثیرات عملا باید اقدام کنه اینجا 42 میلیون نفوس یک ملت داره کاری داره مثلا یک الخمیه
بله خود ټول اندخنو سره سره مارسته طالبانو تلیدا کړل چې افغانستان خاوره به د نور هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي او د خوندي ساتل د پر صورت په خوانی ډیپلوماټ از دین مارسته ډیر زیات مننه چې په دې بحث کې موږ سره موږ ډون وکړ.
تشکر از وخت
سم.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 8 بجو تر 9 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د 10 تر 11 پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شي.
په افغانستان کې د رسنۍ او خبرانو په وضعیت د خبرونې لامل ما د افغانستان د رسنډ ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی سره خبرې کوو.
آقای عبیدی، خیلی خوش آمدین به برنامه، تشکر از وقتتان.
بله عبیدی صاحب، د افغانستان کې د اوس ورستۍ ورځو کې چې په رسنیو باندې محدودیتونه پیل شوي، بیا هم یا زور اخیستی دی، په تازه اقدام کې د بیګم راډیو وتړل شوله او دوه کارکوونکي طالبان له ځان سره وړي دي، په مجموع کې د رسنیو وضعیت تاسو په کوم سترګه ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. پسیب تاسو همکار تا و طولو تاسو تخنیکی همکارانو تا و تاسو لیدون کتا تو اندریو کلونو که طالبانو دیر فشارون و محدودیتون در رسنوی و فعالیت ولگه ولو خاص ډول آزاد رسنۍ محدود کړې، فعالیتونه محدود کړل، ټول خبرونې په منظم ډول د حاکم نظام لخوا سانسوریږي، مونیټور کیږي، او د آزادو رسنیو نویو خاوندانو ته ګواښونه کیږي چې کومې خبرونې دوی خپاره کړي او کومې خبرونې خپاره نه کړي. د بیګم تلویزیون راډیو چې یوازینی راډیو و چې نجونو ته په افغانستان کې او خزینه راډیو و چې ټول کارمندان یې نجونې وي او ډېر مېرمنو ته فعالیت کولو، له بده مرغه د راډیو دروازې وتړلې او دوم دغه د محدودیتونو او فشارونو یوه بله بېلګه ده. بیګم راډیوی خبرونې کتاس خو د محتوا اړخ راشي وڅېړی، ډېر خبرونې د مېرمنو د عامه پوهاوي په برخه کې وي، مثلا صحي موارد او تعلیمي برنامې زیاتې وي، زخته زیاتې تعلیمي برنامې درلودلې او یو ډېره ښه سرچینه وه د نجونو لپاره چې خپل زده کړې مخته یوسي. کوم دلیل چې حاکم اداره وړاندې کوي چې دغه د فعالیتونه ځنډولې دي؟ هغه دلیل ټولو نورمونو، سټنډردونو، کنوانسیونونو او اصول خلاف عمل دی. دوی وایي چې بیګم په نوم یو تلویزیون په بهر کې شتون لري، فعالیت لري او دای راډیو ده او دغه دواړه فعالیتونه سره یو ځای کوي. پال کې چې بیګم تلویزیون په فرانسا کې یو آزاد تلویزیون دی او د فرانسې د قوانینو پاساس فعالیت راډیو په افغانستان کې فعالیت لري، د افغانستان د قوانینو میام د افغانستان د جوړښت په اساس کسان حقوقي چارچوب د رسنیو لپاره په افغانستان کې نشته. خو بیا هم هغه ټول موارد چې واکم ادارې غوښتي دي بیګم راډیو هغه ټول عملي کړي دي په خپلو خپرونو کې، او هیڅ دلیل نشي کېدای چې تاسو په دې دلیل چې یو بل تلویزیون په دې نوم بهر کې شته او څه وایي خاوند دی تاسو خپرونې موږ ځنډوو، دا یوازې یو غیر منطقي، غیر اصولي او د ټولو کمال دی. په جمع باندې کې ویلی شو چې حاکم اداره یو استبدادي اداره ده او د رسنیو نظام هم یو استبدادي نظام دی، او په استبدادي نظامونو کې ډېر معموله خبره دا ده چې ټولې رسنۍ سانسوریږي، کنټرولېږي او محدودیتونه وضع کېږي او د آزادو رسنیو د فعالیتونو مخه ډب کېږي.
بله. خب آقای عبیدی، گزارش های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهد که رسانه ها برای نشر برنامه های سیاسی و اجتماعی باید با حکومت طالبان هماهنگی کنند در افغانستان. این سیاست یا پالیسی طالبان چه پیامدهایی را بر تنوع و شفافیت اطلاعات در افغانستان دارد؟
ما می‌فهمیم که یکی از مسئولیت های رسانه ها مسئله شفافیت است. ما وقتی که از ژورنالیسم انتقادی صحبت می‌کنیم، وقتی که از ژورنالیسم تحقیقی صحبت میکنیم، وقتی که از ژورنالیسم آموزشی صحبت میکنیم، وقتی که ما میگیم که ژورنالیسم انتقادی یک ضرورت است، چرا که حقایق جامعه را انعکاس میده، شفافیت به وجود میاره. اگر یک اداره خلاف قانون عمل میکنه یا مثلا فساد مالی وجود داره یا صدها مشکل اداری دیگه وجود داره، خب ببین فعالیت رسانه ایست که اونا را پاسخگو میسازن که پاسخ بتن، اطلاعات بتن و ای حق شهروندی را که حق هر شهروند از مورد موضوعات مختلف اطلاعات پیدا کنه بتن. خب متاسفانه شما میتونین که نظام حاکم، نه تنها نظام حاکم، نظام های استبدادی خصلت شمیست که انتقاد نمی پذیرن و در نظام های استبدادی انتقاد جرم است. وقتی شما انتقاد میکنید جرم هستین. نظام استبدادی این نظام من ماهیت شمیست
اما عبید صاحب طالبان تلی دا کرده چه بله عبید صاحب طالبان تلی دا کرده چه پر افغانستان که رسانه و تایی پا اصطلاح اغا زمینه برابر کرده چه فعالیت و کرده دوی دو مخکنی دا رسانه دا قانون یاده و نکه چه دا ماغی پا اساس بنده چه پا تیر حکومت که او دیولاو مختزی
دا فعالیت او اطلاعات در اساسه و انتقادی ژورنالیزم سره توپیر لري. سعید د فعالیت اجازه ورکړي په استبدادي نظامونو کې خو اجازه ورکړي، په کمونیستي نظامونو کې می اجازه ورکړي، خو کمونیستي نظامونو کې او په استبدادي نظامونو کې بیا ټول خبرونه څرل کی، هلته بیا سانسور شته، هلته د نظام حاکمیت شته، هلته نظام تا مجبورې چې د نظام په خوخه خبرونه ولري، نظام درته هغه سره کرخه تینې چې کومه ورته تن خبره کا کومه ورت مخبره و نور خو فعالیت اجازه ورکړي. طبعا دا دوه نظامونه موږ سره چې تعریفه وو په آزادو نظامونو کې آزادګرا نظام ورته وایو، پښتو ټکی اوس زین ته مې رانغې. په دغه نظامونو کې دوه ټکي ډېر مهم دي، دوه اصول ډېر مهم دي. اطلاعاتو تر اساسای انتقادي ژورنالیزم چې کریټیکل ژورنالیزم او اکسس ټو انفارمیشن په انګلیسي کې موږ ورته وایو کنه. په غرب کې مثلا دا ډېر رسنۍ په دې باور دي چې مثلا کریټیکل ژورنالیزم ډېر وکاروي او اکسس ټو انفارمیشن یا اطلاعات تر اساسای استبدادی نظام بگونو که بیا دقا دوار نشته، دقا استبدادی نظام بگونو که بیا نیوه که نشته نو کریتیکل جورنالیزم تا کاروالای نشه، زکر در کریتیکل جورنالیزم یا در انتقادی جورنالیزم اطلاعات تا لرسته هم چه پا آزاد و دموکراتیک نظامونو که در وگری اخته دقا حق در نخصیل کیگی استبدادی نظامونو کې وایي چې دا د حکومت اته حکومت کو غوړي سریکر خته نه یو حکومت کو غوړي پالیسیان جوړوي حکومت کار څو غوړي هغه کوي اوسنۍ نظام مرسته چې غوړي هغه کوي فعالیت مسله جدا ده فعالیت خود دل پر نه تړي چې دوی پیږي چې دلر کولای شي ما افکار کنټرول کی اوسم ډېر خبرونه تاسو افغانستان د نه نه ګوري چې دوی په خوخه تنظیمي دوی تسپیناوي کوي اوسنۍ نظام ته کمپاین کوي که څه هم ډېر خبرالان شته چې اوسم مبارزه کوي او زه هغه قهرمانان ګړم زه په دې باور یم خبریالان چې افغانستان د نن حقایق پرایي او مبارزه کوي د اوسني نظام سره هغه اصلي سرتیری دي اصلي د ولس بچیان دي چې په ګراوند کې مبارزه کوي او اطلاعات د افغانستان د ولس سره او د نړۍ سره شریکوي. خوشته یو شمېر موږ تاسو همکاران چې ډېر روحي او رواني فشارونه لاندې دي فشار لاندې دي او ناګزیر دي چې مسلکي توب تر پخو لاندې کړي مسلکي توب لحاظه دوی باید اطلاعات ورکړي خلکو ته او د ژورنالیزم اصول چې دقت توانت
آقای عبیدی با در نظر داشته
بله و نکیگی امکانی نشته نونا گزره دخپل دخپل دجوان دجوان د ساتلو لپاره دخپل فامیل دجوان د خوندیتوب لپاره سانسور وکی خود سانسوری وکی او زن وقت مسلکی ژورنالیزم مونه کاروی.
بله البته بسیار مختصر اگر ای پرسش را پاسخ بتین، مسئولیت رسانه‌های بیرون مرزی و نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه های آزاد چی است با در نظر داشت وضعیت کنونی رسانه در افغانستان؟
ما فکر میکنم که شرایطی که اینا به افغانستان آدم نمیتونه مثال بزنند، کشورهایی که وضعیت مشابه دارن مثل افغانستان در بیرون از افغانستان باز رسانه اگزایل یا رسانه تبیدی فعال هستن یا رسانه بیرون از افغانستان فعالیت دارن مثل رسانه شما و ده ها رسانه دیگه که بیرون از مرزهای افغانستان به خاطر مردم افغانستان فعالیت میکنن، این رسانه چشم امید مردم است که حقایق نشر کنن، اینا سانسور نکنن، اینا چیزی که اتفاق میفته را به مشکل و مردم افغانستان و جهانیان و بهانیان برسانند.
خدای
امین خبرنگارا یک مکلفیت مشخص دو حمایت از آزادی با آزادی سو حمایت از ارزش‌های آزادی بیان سو
و بدن
سانسکیر ما انجام می دایز و دفاعی را انجام می دهند.
بخیر بسته من
این دارن متاسفانه که عملا اقدام کنن، اما سر کشورها سر نهادهای بین المللی فشار وارد می کنن تا به وضعیت
دیر من نه عبید صاحب منگ در خبرانی پر استیو شبو که د افغانستان در خبران دومناتر سازمان مشر حمد عبید صاحب دیر زیاد من چه مکسر مو گردون که بده بحث که
یک جان تشکر از وقتتان
قدرمان دوستان دوز منگ در دیونی خبرانه تربیه
شب روزتان بخیر.